درنو افریدونکو السلام علیکم اته بجیشوې د اسودی رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د هیله لري چې طالبان به د نجونو پر تعلیم د بندیز پریکړه بیرته واخلي. متحدو ایالاتونو د جمعې په ورځ د طالبانو سره په دوحه کې خبري د همدې پریکړې په غبرګون کې لغو کړې. د امریکا ځانګړی استازی ټام بیسپرون د دوحې غونډې ته په وینا کې وویل هیله من دی چې طالبان به په راتلونکو ورځو کې له دې پریکړې په شا شي. له بلې خوا په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین فرانس پرس خبري آژانس ته ویلي دي چې د طالبانو پالیسي د نجونو د تعلیم پر ضد نه ده او زیاتوي چې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو په برخه کې ځینې عملي ستونزې وي چې له ټاکلې نیټې مخکې حل نه شوي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وایي لش پژم ټولګي پورته د افغان نجونو د نه پریښودو په اړه د طالبانو پریکړه بوشتونکې وه او له طالبانو غواړي چې پر خپله پریکړه بیا کتنه وکړي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر له ان بی سي تلویزیون سره په مرکه کې پر طالبانو غږ وکړ چې نجونو ته د زده کړو د حق د ورکولو او پراخ بنسټه حکومت د جوړولو په اړه له نړیوالې ټولنې سره پر خپلو ژمنو ودرېږي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان په تړاو د خپل هیواد د منځګړتوب د رول دفاع وکړه. قطر له ډیرو کلونو راهیسې د طالبانو د سیاسي دفتر او همدارس د امریکا او طالبانو د هغو خبرو کوربه و چې په نتیجه کې د 2000 کال د فبروري په 9 د دواړو خواو ترمنځ موافقه لاسلیک شوه او پر اساس امریکایي پوځیان له افغانستانه ووتل. د طالبانو حکومت د سعودي عربستان پر جدي شار برید غندلې او د تیلو پر تاسیسات او ملکی اهدافو برید بللی دی. ایران پلاو حوثی یاغیانو د جمعې په ورځ پر جدي شار د توغندیو برید وکړ او د تیلو زیرمې پنه کړې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویندوی عبدالقهار بلخی پر ټویټر لیکلی چې د دوی حکومت د ملکی هدفونو پنه شکول غندي. شغلای بلخی زیاتوی د طالبانو حکومت په دې باور دی چې دا ډول تحرکات د سیمې سوله او ثبات ګواښي او باید ودرول شي. د طالبانو حکومت تر اوسه پورې د سعودي عربستان په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزیر وایي د افغانستان د دریو لویو بندونو د جوړولو کار پیل شوی دی. د باختر خبری آژانس در راپور لمخې د اوبو او انرژي سرپرست وزیر ملا عبداللطیف منصور د اوبو د نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې یوې جوړې شوې غونډې ته په وینا کې وویل د کجکي، شاو عروس او کمال خان پر بندونو کار بیا پیل شوی دی. آژانس د نوموړي له قوله زیاته کړې ده چې هڅې روانې دي څو د نورو پروژو د رغونې چارې هم پیل شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په وارسا کې له ډیره اوکرایني کډوالو سره د لیدنې پر مهال د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د قصاب نوم ورکړ. بایدن دا څرګندونې پرون هغه مهال وکړې چې د روسیې د ولسمشر په اړه د ده نظر وپوښتل شو او د په ځواب کې وویل هغه یو قصاب دی. د تاس خبری آژانس د راپور له مخې د کرملین یو ویندوی په غبرګون کې وویل چې دا څرګندونې د امریکا او روسیې د اړیکو د شکېدو پر احتمال ناوړه اغېز کولی شي. او د سعودي عربستان د دولتي تلویزیون د راپور له مخې د دې هیواد د ملکی دفاع چارواکو د جدي په بندري شار کې د ایران پلو حوثي یاغیانو پر راکټي برید کې د تیلو په دوو زیرمو کې لګېدلی اور وژلی دی. د سعودي په مشه ائتلاف د توغندي برید او په نتیجه کې پیشه تایید کړې ده خو ویلي دي چې تلفات نه لري. حوثي یاغیانو په وروستیو اونیو کې د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو د توغندیو او بې پیلوټ الوتکو حملو ته زور ورکړی دی او په دې ترڅ کې د جمعې په ورځ هم په جده کې د سعودي د تیلو تاسیسات په نښه کړل.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل یو شمیر نور لویو ښارونو د هوا حالات اټکل پراتونکې څلوروشتو ساتونکو کې داسې کړی. کابل اسمان زایزه اوریز د تودوخې لوړه درجه څلوروشتي ټنه، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 21 ټاته، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 13 ټټه 15، مزار شریف اسمان زایزه اوریز د تودوخې لوړه درجه 40 ټټه 12، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 33 ټټه 12.
نن یک شنبه ده د 1400 لمړي مریض کال د حمل و ماو د میلادي 2020 د مارچ 20 په روانه خبرونه کې چې زه عصمت ساروانی د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم دا موضوعات شامل دي. طالبانو یو شمېر ښځې پرې نه شوې چې په الوتکو کې سفر وکوي. طالبانو په وروستیو کې سختریزو اقداماتو ته اوري زور ورکړی.
دوی خپل داخلي مشکلات لري چې ځینې سختریزې دوی په لیکو کې موجودې.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی هیله لري چې طالبان به ټول نجونې زده کړو ته پرېږدي. د غزنی بالا حصار د نړیدو له خطر سره مخامخ دی.
دا برجونه د خرابېدا په حال کې دي. دا که ونسي جوړ نسي کار باندې ونسي انده بالکل خرابېږي.
په کندهار کې د صرافی مارکیټ مسؤلان وایي د هغو کسانو مخېنی ولې چې په خپل خوشه د اسعارو نرخونه بدلوي
نو د هغو مخنیوي مشکلې دي او غوته نور اجازه د دې نسته.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
طالبانو پرون هغو لسګونو ښځو ته چې غوښتلې په الوتکو کې سفر وکړي د تګ اجازه ورنکړه. د طالبانو چارواکو د میرمنو ته ویلي چې له شرعي محرمه پرته د سفر اجازه نه ورکول کیږي.
طالبانو د هغو لسګونو ښځو مخه نیولې ده چې غوښتلې د کابل له هوایي ډګر څخه په الوتکو کې د هیواد ولایتونو یا هم بهر ته سفر وکړي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د دوو هوایي شرکتونو د چارواکو په حواله خبر ورکوي چې طالبانو د میرمنو ته ویلي چې له محرم پرته د سفر اجازه نه لري. د چارواکو چې د طالبانو له ویرې نه غواړي خپل هویت افشا کړي اژانس ته ویلي دي چې یو شمېر مسافرې میرمنې د جمعې په ماښام د کابل هوایي ډګر ته ورسېدې څو له هغه ځایه ولایتونو یا بهر ته سفر وکړي خو وایي چې طالبانو یې مخه ونیوله. د سرچینو په وینا ځینې دا میرمنې دوه ګونی تابعیتونه لري چې افغانستان ته تللې وي او غوښتل یې چې په بهر کې خپلو کورونو ته ستنې شي. د راپور لمخه په دوی کې یوې میرمنې کاناډایي پاسپورت درلود. د دوړو هوایي شرکتونو د چارواکو له قوله ویل سوی چې د دې میرمنو منزل اسلام آباد، دوبۍ او ترکیه وو او د کامیر او آریانا هوایي شرکتونو په الوتکو کې د سفر پلان درلود. د دې چارواکو په وینا د هغو ښځو ستونزې وروسته حل سوې چې هرات ته روانې وې خو دا هغه مهال و چې الوتکې تللې وې. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور لمخې د کابل د هوایي ډګر امیر او د امنیت رئیس چې دواړه طالبان دي پرون د هوایي شرکتونو له کارکونکو سره وکتل څو د ستونزو حل کړي. طالبانو نږدې یو میاشت مخکې یو فرمان صادر کړ چې لمخې ښځو ته اجازه نسته چې له محرم پرته له 2 اویا کیلومترو زیات واټن ته سفر وکړي. تر اوسه لا څرګنده نه ده چې د طالبانو بندیز به یوازې د ښځو پر مځکني سفر وي او که به الوتنې هم په دې کې شامل وي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته پر ښځو په تیره د زده کړو، کار او سفر په برخه کې خورا زیات محدودیتونه لګول سوي دي.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو خبرګون هم واخلي خو د طالبانو د حکومت ویندویانو زموږ تماسونو ته ځواب ونه وایو. لکه څنګه چې په دې راپور کې مو واوریدل طالبانو هغو لسګونو ښځو ته چې غوښتلې په الوتکو کې سفر وکړي د تګ اجازه نه ورکړي ورته ویلي دي چې له محرمه پرته د سفر اجازه نه ورکول کیږي. د طالبانو د دې ډول اقداماتو هدف آیا په رښتیا د شریعت تطبیق دی او که د نړیوالې ټولنې د وروستیو پریکړو په وړاندې د دوی خبرګون؟ احمد تکل په دې اړه د پخوانی ولسی جرګې له غړي شینکی کډو خیل سره مرکه کړې او په سر کې دا پوښتنه کړې چې پر افغان ښځو د دې نوي محدودیت د لګولو علت څه کېدای شي.
طالبان څه فکر کوم چې دوی خپل یو څه داخلي ستونزې او مشکلات لري. دوی په دوه لارې کې پاتې او داسې مثلا غواړي چې دنیا له دوی سره همکاري وکړي او په رسمیت وپېژندل شي، خصوصا اقتصادي او سیاسي حمایت د بهر نه ترلاسه کړي. همدارنګه خپل داخلي مشکلات لري چې ځینې سخت دریځې دوی په لیکو کې موجودې څه هغه پیسې جنګیالي دي او څه هغه څوک چې په رهبري کې دي. دغه دواړه توازن لپاره دوی یو اندازه انتظار او ویسره فکر کوي چې دنیا به دوی په رسمیت هم وپېژني، همکاریانه به مسره شروع شي او د تفاهم ژبه به پیدا کړي. او په عین حال کې له بل طرف دوی مغه خپل یو دریس په خاطر چې دوی مبارزه کړي دوی په نظر شت مغه ته معقول وي، نو بل اخر هم دې ته آلت چې وسرو په ورو مغه هغه اصلي دریس خپل غوره کې هغه چې دوی پلان درلوده هغه چې دوی غوښتل او شاید هغه مغه داخلي فشار مې چې باید ورو په ورو مغه خپل صح دریسي وخی چې دوی هغه اصلي پالیسیان یې اصلي غوښتل چې شاید د حکومت داری دوی پان پاتې.
محرم څوک دی چې دوی ممانعت کوي؟ یعنی یو خځه د دې لپاره چې سفر وکړي باید څوک ځان سره ولري د دې لپاره چې د طالبانو په معیار برابر وي؟
ګوري اصلا دغه د محرم مسله چې نن سبا طالبان ټول کارونه پرېږدي، فقط په دې باندې فکر کوي چې څنګه مېرمنې محدودې سي او کنټرول شي زما په اند باندې. د دوی خپل شخصي نظر دی او دوی کلم نشي کولی چې د اسلامي توجیه ورکړي. اصلا محرم مسله د شروع نه یو اختلافي موضوع ده، ډېر واضح نه ده. ټول مغه روایتونه دي، قصې دي چې دوی کوي. مثلا خپل د حضرت پیغمبر د وخت عدي ابن حاتم هغه روایت کوي چې حضرت پیغمبر ته یو کس راغی له فقر او بیچارهګۍ نه قصه وکړه، او یو بل کس راغی چې په سلا څنګه دغه لارې نعامه دي، هغه غله دي یا هغه کسانې چې په لارو کې درېږي او خلکو ته تکلیف ورکوي. نو حضرت پیغمبر ورته وایي چې یو ورځ به راشي چې دومره به امنیت ښه سي چې یوه ښځه وکړی شي له هرات عراق نه تر حجه پورې یوازې سفر وکړي. بیا په بل روایت کې راغلی چې همدغه عدي ابن حاتم وایي چې ما یوه ښځه ولیدله چې یوازې په کجاوا کې د اوښ سپاره وه او دا په تنها باندې د حج سفر ته تلله. یعنی دی حتمی کړي نه ده چې هغه سره کوم په اصطلاح یا خونی رابطه ولیدي او یا داسې مثلا هغه سره واده کړی. حضرت امام مالک وایي چې ښځې کولی سي بدون نارینه حج ته ولاړې سي. یعنی د محرم موضوع موږ داسې راټولولی شو چې د محرم فلسفه فقط دې لپاره وه چې سفرونه په هغه وخت کې نام نه وو، وسیله د سفر ډېره مطلوبه نه وه، دې لپاره چې ښځې په امن کې اوسېږي. نو دا مسله حتمي شوې وه او چې د وسیله د سفر په امن کې ده اصلا نور جواز نه لري او دغه مشکل په دنیا کې حل شوی دی.
د ولسی جرګې پخوانی غړی شینکی کډو خیل و.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
طالبانو په غور ولایت کې د یو شمېر مؤسسو فعالیتونه بند کړي او د درو مؤسسو مسؤلان یې بندیان کړي دي. څلورو خبرو سرچینو ازادي رادیو ته موبایل طالبانو د مؤسسو ته د فعالیت اجازه لپاره شرایط یې شیدي.
د طالبانو سیمه ایز چارواکي مانی چې په غور ولایت کې د ځینو مؤسسو مشرانې ولې او د یو شمېر نورو فعالیت یې ځنډولې ده. د طالبانو د غور د والی له دفتره خبر شوې اعلامیه کې چې د شنبه پورې خبره شوه د دې کار لامل سیاسي، اداري او اخلاقي فساد، سیکټوري ادارو ته د مرستو د ویش د نوم لړونو نسپارل، د مؤسسو لخوا د کارکونکو خپلواک ګمارنه او د مرستو ویش، د لوی او کوچنیو پروژو د جوړولو پریکړې او د خلکو دود او دستور ته نه پاملرنه خودل شوې ده. د دې اعلامیه په یو برخه کې راغلي د دې ولایت مسؤلانو د مؤسسو فعالیتونه بند او یو شمېر هغه مسؤلان چې د فساد او د بیځایه کارونو په اړه لازم شواهد او اسناد شته وو د اړوند اورګانونو لخوا نیول شوي. د دې ترڅنګ د غور د اطلاعات فرهنګ رئیس عبدالالهی زعیم یو شمېر مؤسسې د مخکنی حکومت سره د تړلو کسانو په ملاتړ ورته د مرستو پر سوالو تورنوي.
دا چې مؤسسو کوم کار کړی مجاهدین یې د سندونو په اړه زیاتې خبرې کوي. د بېلګې په توګه د اس ای اف مؤسسه خواجهګانو سلمین سیمې ته تللې او هلته یې هغه کسان مړه کړي چې د مخکنی حکومت غړي وو. دې کار د دې مؤسسې پر وړاندې د خلکو انګیزه هم راپورته کړه. خلکو دا هم ویل که مجاهدین د دې مؤسسې مخاونه نیسي موږ هم ورسره نه جوړېږو.
خو د طالبانو د عمل په غور کې د بشري حقونو د فعالانو او ځایي خلکو سخت غبرګون راپورته کړی. په دې ولایت کې د بشري حقونو یو فعال حسن حکیمی:
د طالبانو غوښتنې هیڅ مشروعیت نه لري. په دې هڅه کې دي چې کارکوونکي دي د دوی په خوښه وګمارل سي، مرستې دي د دوی په خوښه وسي. هغه څه چې وړاندې هم خلک اندېښمن کړي وو، طالبان مداخله کوي او مرستې په خپلو پلویانو ویشي. دا مسله تر دې ځایه رسېدلې چې نن یې د درې مؤسسو مسؤلان نیولې دي. ډېره اندېښمنوونکې ده.
په سیمه کې څلورو باخبره سرچینو ازادي راډیو ته وویل طالبانو دې مؤسسو ته د فعالیت د اجازه لپاره شرایط مختایخي. خو ته دنده نه ورکول د خپلو چارو لپاره د طالبانو ګمارنه او هغه سیمو د مرستو ویش چې دا ډلې امر کوي هغه شرایط دي چې د طالبانو لخوا د فعالیت د اجازه د ورکړې په بدل کې یاد مؤسسو ته وړاندې شوې دي. یو سرچینه چې د امنیتي ګواښونو له امله نه غواړي نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
اوس مهال د مؤسسو لوړپوړي چارواکي بندیان دي. موږ د مؤسسو نورو غړو سره اړیکه ونیوه. هغوی ویل طالبانو ترې غوښتي چې کارکوونکي موږ درته معرفي کوو. هغه سیمې چې مرستو ته اړتیا لري موږ یې سروې کوو، مرستې هم موږ کوو. مؤسسې یوازې د کارکوونکو معاش ورکوي او څارنه دي کوي.
کار باشه.
و مو وختل چې په غور کې لدی برخلیک سره د مخشوی او مؤسسو له چارواکو سره هم خبري وکړو، خو هغه یې ځواب را نه کړ.
لیش پشم د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر مخته ښوونځیو د بندولو په اړه د طالبانو د پریکړې په وړاندې خبرګونونه په هیواد کې دننه او بهر روان دي. د افغان ښځو په اړه په دوحه کې په جوړې شوې غونډه کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازی او د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی هم وویل چې طالبان باید دا پریکړه بیرته واخلي.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ پرون وویل د هیل لري چې طالبان به په نږدې ورځو کې لشپګمو د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر مخ د ښوونځیو د بندولو پریکړه بیرته واخلي. ښاغلی ویسټ دا څرګندونې په هغه فورم کې وکړې چې د افغان ښځو په اړه د بحث لپاره د قطر په پلازمینه دوحه کې جوړ شوی و. متحدو ایالاتونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د نجونو زده کوونکو په اړه د چهارشنبې ورځې د اعلان په غبرګون کې د طالبانو له استازو سره د جمعې په ورځ په قطر کې پلان شوې غونډه لغوه کړه. په همدې فورم کې د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی وویل د طالبانو دا بندیز د تل لپاره نشي عملی کېدی، ځکه د دې په وینا ښځې اوس ځواکمنې شوې دي.
زما په نظر په 1990 کال کې د طالبانو لپاره ډیر اسانه و چې نجونې له زده کړو څخه محرومې کړي، خو دا ځل دا کار ګران دی، ځکه افغان ښځو ولیدل چې د تعلیم اهمیت څومره دی او د ځواکمنېدلو معنا څه ده.
ملالی چې په 15 کلنۍ کې د پاکستانی طالبانو له یو وژونکي برید څخه روغه ووته ټینګار وکړ چې افغان نجونې به تعلیم ته دوام ورکوي او حتی په پټنځایونو کې به زده کړې وکړي. هغې زیاته کړه چې افغان میرمنې د خپل حق د غوښتنې لپاره واټونو ته راوتلې دي او غلې به کېننی. ملالی یوسفزی له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو په رسمیت پیژندل دي د نجونو د تعلیم له شرط سره وتړي او ویل چې که دوی د نجونو له حقونو سرغړونو ته دوام ورکړي نو باید په رسمیت ونه پیژندل شي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د دې انتقادونو په ځواب کې وویل چې د طالبانو د حکومت پالیسي د نجونو د تعلیم پر ضد نه ده او زیاته یې کړه چې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په برخه کې ځینې عملي ستونزې وي چې لومړی باید هغه حل شوی وای، خو د په وینا له بده مرغه له ټاکلې نیټې مخکې دا ستونزې حل نه شوې.
د غزنی ښار ځینې تاریخي ځایونه له 2014 میلادي کال څخه وروسته ورغول شول، خو دغه ځایونه داسې رغول شوي چې اوس یې ځینې بیرته د نړېدو له خطر سره مخامخ دي. د دغو ځایونو له جملې څخه د غزنی د تاریخي بالاحصار شپږ دېرش برجونه هم دي.
د غزنی سیمه ییز چارواکي وایي په دغه ځای کې د تاریخي بالاحصار د شپږ دېرش برجونو حالت خراب او ځینې د نړېدو له ګواښ سره مخ دي. دوی وایي که د بیا رغېدو غم ونه خوړل سي کېدای سي ځینې برخې له منځه لاړې سي. د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد د شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د اطلاعات او کلتور وزارت ته هم د دغه بالاحصار د بیا رغونې وړاندیز کړی دی. ښاغلی مجاهد زیاتوي که څه هم چې په تیر جمهوري نظام کې بالاحصار او د بالاحصار ټول برجونه رغول سوي وو، خو دغه رغونه یې معیاري او مسلکي نه وسوي.
خو په هغه وخت کې دونه غدر سوی ده چې برجان بالکل جوړ شوی نه دی، خاص یو کاغل ورکړل سوی ده. نو له اوس پوښ دسو برجونو له جملې څخه بعضې برجونه خراب شوي دي او څله خرابې ورسره مخ دي. په دې کې موږ وزارت ته هم پیشنهاد کړی ده که داسې یو له طرفه هم مرسته وشي. نو دا برجونه د خرابېدا په حال کې دي، دا که ونسي جوړ نسي کار باندې ونسي دا بالکل خرابېږي.
کله چې په 2001 میلادي کال کې د اسلامي تعلیماتو ساينس او کلتور سازمان یا ایسوسکو غزنی د 2014 کال لپاره د یو اسلامي کلتوري مرکز په توګه غوره کړ، نو له هغه وروسته دغه بالاحصار له شپږ دېرش برجونو سره د جرمني هیواد د مونیخ پوهنتون په مالي مرسته ورغول سو. خو وایي چې په دغه رغونه کې د وخت چارواکو سخت درغلی کړی و.
راپورونه مرکی او اوریدونکو
سلامونه، د خبرونه د برخې ته مو زه سلطان سرور هرکلی کوم. د بشري حقوقو د څار ډلې تیرونی په یو راپور کې وویل هغه افغانان چې د طالبانو له واک تر رسیدو وروسته فرانسې ته بیول شوي روحي ستونزې احساسوي. راپور وایي د تیر کال د اگست په 15 د طالبانو لاسته د کابل لوېدو وروسته فرانسې له افغانستانه د 2600 افغانانو په شمول تر 3000 کسان وویستل. د بشري حقوقو د څار ډلې د 2018 د نومبر او د 2020 د جنوري ترمنځ د شپږو افغانانو په شمول 28 تنو ارواپوهانو، ډاکټرانو، د بشري چارو متخصصانو، د غیر حکومتي مؤسسو استازو، د روحي ناروغیو د مرکزونو کارکونکو، په فرانسه کې د افغانانو استازو، ترجمانانو او د فرانسې له حکومتي چارواکو سره مرکې کړي دي. یو افغان نارینه د بشري حقونو د څار ډلې ته ویلي په داسې حال کې چې په فرانسه کې دی، ذهن یې په افغانستان کې دی. یوې افغان ښځې دې ډلې ته ویلي دي چې خپل هیواد او خلک پرې ګران دي او له دې ځایه ورته هیڅ کار نشي کولی. دې همداراز ویلي د شاک په حالت کې ده او د خپل نوم په ګډون هر شی ورڅخه هیریږي. یوې بلې ښځې ویلي چې خوب نه ورځي او له همدې کبله د روحي اجتماعي خدماتو مرکز ته معرفي شوې ده. اسمت ساروان د جرمني په فرانکفورت کې له افغان ډاکټر سید نصیر احمد سره مرکه کړې. ډاکټر نصیر احمد په کلینیک کوم فرانکفورت هو خست روغتون کې کار کوي. د په دې اړه چې ولې مهاجرو ته روحي ستونزې پیدا کیږي داسې وویل:
یو خو په خپله د نوي محیط یا چاپیر استراب چې د سترس باعث کیږي او خلک نشي کولی د نوي محیط په چاپیر کې خپل ژوند عیار کړي. له بلې خوا هغه یادون د خپل کور، د خپل ماحول یا د سیمې یا په ښار کې چې ژوند کړی دی، دغه ته چې موږ نستالژي ورته ویو، هم یو بل فاکتور دی چې کېدلی شي رواني ستونزې رامنځته کړي. له بل اړخه خلک چې کله مهاجر کیږي نو طبیعي خبره ده چې له نویو ستونزو سره مخامخ کیږي او یو نامعلوم سرنوشت سره مخامخ کیږي. په نوي ماحول کې نوی کلتوري حالات رامنځته کیږي، کلتوري توپیرونو سره مخامخ کیږي چې د نوې پردې ژبې نه پوهېدل کېدلی شي د دې سبب شي چې انسان تجرید شي او ونشي کولی له نورو خلکو سره په عادي شکل باندې خبرې وکړي. یعنې یو انسان ځان په یوه ټولنه کې لکه یو ټولنیز محبوس غوندې احساسوي. له بلې خوا په خپل کور کې هر څوک ګاونډی لري، خپلوان لري، ورور، پلار، مور، خور، یعنی په طبیعي شکل باندې انسانان اجتماعي ژوند لري. نو په مهاجرت کې دغه ټول اړیکې له منځه ځي او خلک په یو شکل نه یو شکل تجربېږي چې دا په خپله باعث د سترس کیږي او د انسان رواني ناانډولتیا رامنځته کوي. له بل اړخه په مهاجرینو کې داسې پټ او څرګند د سیالۍ پیلامی دي چې هغه قومي، ژبني، سیاسي او سلیقوي ګواښونه رامنځته کوي چې د یوې یا بلې سیمې د خلکو یا د دغو مهاجرو په منځ کې د دې باعث کیږي چې یو بل سره تجرید کی او یو بل سره بېځایه بحثونه وکړي چې دا په خپله باعث دو کیږي چې په مهاجرین په خپلو منځو کې په شخړو کې سره مخامخ شي.
څوک چې رواني یا روحي ستونزه لري ستاسو په نظر باید څه وکړي؟
په اول قدم کې دوی باید له یو سایکولوژیست سره مشوره وکړي، ځکه د ډیره اړینه ده چې رواني حالت د ناانډولتیا اساسي علتونه راوموندل شي او د هغو سمه تداوی وشي. په دلارتیا سره سم کېدلی شي هغه درمل چې ضرور دي ناروغ ته ولیکل شي او درملیزه تداوی وشي. له بلې خوا نه هغه مخکې چې ما ځینې فاکتورونه یا علتونه یاد کړل، هر انسان باید په پام کې ونیسي او له شرایطو سره هر څوک باید خپل ځان عیار کړي. بله موضوع دا ده چې یو انسان خپله څه کولی شي په داسې حالت کې. زما سپارښتنه خو دا ده چې باید له بېمورده بېګټو بحثونو ډډه وشي او هڅه وشي چې په هغه سیاسي سلیقوي بحثونو کې ګډون ونه شي کوم چې د اضطراب او فزیکي او یا رواني حالتونو مشکلات رامنځته کړي. بله موضوع د یو انسان عادي نورمال ژوند دی چې دی باید خپل خوراک، خوب او فزیکي فعالیتونه انډول وساتي. په څلورویشت ساعتو کې 8 ساعته د شپې خوب ډیر ضروري دی. آزاد سپورت ډیر ښه دی، فلان هوا ډیره ښه ده، ډیر دقیق لمر سره ګرځېدل خپل مثبت اغیز لري. مخکې له خوبه باید ډیره ډوډۍ ونه خوړل شي، یعنی نیمه ګېډه خوراک وشي. مخکې له خوبه همدا ډول د یو ښه کتاب، ناول وي که یا کومه علمي موضوعي مطالعه له استراحت مخکې ګټور اړخ لري. له بل اړخه په نوې چاپیر کې ځان بلدول ډیر مهم دی. د نوې کلچر یعنی د نوې ټولنې هغه مثبت اړخونه باید انسانان خپل کې کوم چې ګټور دي. تر ټولو مهمه دا ده چې باید په نوې چاپیر کې نوې ژبه زده کړي او ځان له ژبنیز قاعده وباسي. ښه خبره دا ده چې هر څوک په خپل کار مصروف شي او یا ځان ته نوی مصروفیت پیدا کړي، یا مسلکي کار یا غیر مسلکي کار، چې خپل دغه فکری مشغولتیا او فزیکی مشغولتیا هم جسم ته هم روان ته ګټور اړخونه لري. او په زمن کې که یو څوک ځان په کارونو باندې مصروف کړي، کولی شي خپل ځان ته راتلونکي پلانونه جوړ کړي او راتلونکي پلانونه ورته آسانه شي.
تاسو د پیغامونو نوبت را ورسیده. به هم تاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي، څو یې په دې خبرونه کې راخلو.
نوزاده د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ د برنګ د سیمې تاسو دا پیغام پریږدم. موږ دلته د برنګ په سیمه کې دا ستونزه لرو چې دلته هیڅ مخابراتي شبکه کار نه کوي. موږ د اسلامي امارت څخه غواړو چې په دغه سیمه کې یو خدای انتن ودروي چې د وزګي خلک بیا قاضي
دا نهلمن ولایت خبره کوم چې دلته د اوبو د خاصه هډیره نشته ده. اوبو دی کوم
مراد زده یو خبره هیله د چزما ژر تر بلورو مقامات په سیور سي. دلته د هلمن ولایت واشیر په سیمه د شن سیمه ده. دلته کلینیک دی تو منی کور سره ورسه د واده پر نن نست سبا راسه سبا بلار سن نن نست بل سبا راسه کرد کسی دا غرا کرن دی. تو زما دا غبلور مقامات سخه دا غهید دا چیز ما جاغ واوری چی یادا کنینه کود تسی نو که سم پام وکی رو اختیار پار
زده هلمند دا ولایت د ندالی ولسوالی ستاسره په تماس کیما. دا زما پیغام دا مخفر چارواکو تر وژونو پوری ورسیږي. ورکه د زمرد نداری ولسوالی کې دا کوم دمبران چې دا ټول مکمل د خکړی دی تمینو چې پرسه د اجر زړه باید چې جوړ شي. او دا ځای نسته چې هغه ډیر مکمل یې په موبو سره غورځولی یا پونګان سره خکړی دی د اجر زړه باید چې جوړ شي.
یو ورځ د فرهاد دریا په دې سندره چې شعر یې د غفور لیوال دی د خبرونه دا برخه ختموو. زما همکاران به نورو خبرونو کې در سره وي.
یو ورځ و گدواڑا پسفر باندے روان شو زوت غاڑا پغاڑا پسفر باندے روان شو جڑل سر مستا پر ولی کے کو ساپستور کو کہ چور شم د جہان میں واڑ پری کو یو رس تشا میر من میں ستا پچاؤ پچن بندی و بدستر کو نہ پناواں یو ورز و مونگستڑی لد تم رڈے رخ کو لاس پلاس سرگردان سالستر زہران درتولائی ستا دوخو دوی سکی ویز ما پچیک زنگ دم ستا پر پاولیو شرنگ
د روانې خبرونې په دوام کې ترشنا اسمان لاندې پروګرام تکرارو چې پرون ماسپښین له 2 بجو تر 3 بجو په مستقیم ډول خبر شوی وو. خو اوس مو پام را اړوم د دې سات لاندو خبرونو ته. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی ویل شپږم ټولګي پورته د افغان جنو د نه پریښودو په اړه د طالبانو پریکړه بوجدوونکې وه او له طالبانو غواړي چې پر خپله پریکړه بیا کتنه وکړي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د هیله لري چې طالبان به د نجونو پر تعلیم د بندیز پریکړه بیرته واخلي. د طالبانو حکومت د سعودي عربستان پر جدي شار برید غندلی او د تیلو پر تاسیساتو او ملکي هدفونو برید بللی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن په ورسا کې له ډیرو اوکرایني کډوالو سره د لیدنې پر مهال د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د قصاب نوم ورکړ. او د سعودي عربستان د دولتي تلویزیون د راپور له مخې د هیواد د ملکی دفاع چارواکو د جدي په بندري شار کې د ایران په لوو حوثي یاغیانو په راکټي برید کې د تیلو په دوو زیرمو کې لګیدلې اور وشلای دی.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم په دې ترشنه آسمان لاندی خبرونه کې مو هرکلی کوم. تیرونه د چین د بهرنیو چارو وزیر او د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی کابل ته لاړل. طالب چارواکو د چین له بهرنیو چارو وزیر څخه وغوښتل چې د عینک د مسو کان او د امو دریا د حوزې د تیلو او ګازو د استخراج په اړه له افغانستان سره کړي قراردادونه عملي کړي. د راپورونو له مخې طالب چارواکو له چین څخه همداراز وغوښتل چې د سړک او کمربند پروژه افغانستان ته وغځوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویندوی وانګ وین بین پرون جمعه وویل چې د سړک او کمربند په پروژه کې د افغانستان د ګډون هرکلی کوي او هیواد یې لیوالی دی چې د چین پاکستان اقتصادي کوریدور چې په سیپاک مشهور دی افغانستان ته پراخ کړي او افغانستان هم د سیمې د هیوادونو ترمنځ د اتصال په پل بدل کړي. که څه هم ویل کیږي چې چین له هغو ایغور بلتون غوښتونکو څخه اندېښنه لري چې په افغانستان کې دی او ویل کیږي چې له افغانستان د امریکا یو ناټو ځواکونو له وتلو وروسته کېدای شي افغانستان د ایغورانو په شمول د بیلابیلو سختدریزو د فعالیت په مرکز بدل شي. په عین حال کې ځینې دا هم وایي چې د افغانستان په طبیعي سرچینو کې د چین لیوالتیا زیاته شوې ده. د وال سټریټ ژورنال رسمي د یو راپور له مخې چې تیره میاشتې خبر کړ د چینایي شرکتونو استازو په کابل کې له طالبانو سره خبري کړي. د ورسپانې په کابل کې د چین د سفیر وانګ یو په قولي کلی چې چین له طالبانو څخه د شو شرایطو او امتیازونو د ترلاسه کولو په لټه کې دی چې چینایي کمپنیو ته پانګونه ګټه وکړي. په همدې حال کې ایران هم غواړي چې په هرات کې د وسپنې د یو کان د استخراج په اړه له طالبانو سره خبري وکړي. ترکمنستان او پاکستان هم هڅې پیل کړي چې د ټاپي پروژه عملي کړي. خو په داسې حال کې چې په افغانستان کې یو داسې دولت چې نړیوالو په رسمیت پیژندلی وي نشته، آیا داسې لوی پروژې عملي کېدای شي او آیا سترې مالی مؤسسې حاضرېدای شي چې په داسې هیواد کې پانګونه وکړي چې مشروعیت او رسمیت یې مشکوک وي؟ زموږ د دې خبرونې میلمانه دي د اقتصادي تحقیقاتي مرکز رئیس آصف ننګ او د جنگ او اصول د مطالعاتو د انستیتیوت مرسیال حکمت اعظمي. ننګ صاحب، د چین د بهرنیو چارو وزیر تر ټولو مهم بهرنی چارواکی و چې د طالبانو تر واک لاندې کابل ته سفر وکړ. دې سفر وشو چې چین په افغانستان کې څومره لیوالتیا لري. ستاسو په نظر چین د افغانستان په طبیعي سرچینو کې لیوالتیا لري او که د افغانستان له درکه امنیتي اندېښنې لري، خصوصا د ایغور بلتون غوښتونکو له لوري؟
زما په نظر د مطالعات چې موږ لرو د سیمې، هر هیواد د افغانستان سره یو ځانګړی محور لري د روابطو لپاره. مثلا روسیا او د دې منځنۍ آسیا هیوادونه تر ډیره حده امنیتي محوره روابط لري او دلهورګیم کلري یا فیصله هغه اندېښنې کلري په همدې ساحه کې دي. او که تقویه کوي روابط لامدې لحاظه د همدې ویرې لحاظه دا روابط فیصله ایجادوي. اما چین چې ده د نړۍ سره اقتصاد محوره روابط لري له افغانستان سره خاصتا، ځکه درې څلور داسې لوی لوی مسلې دي چې په افغانستان کې د چین نښتې دي. نو چین امنیتي مسله پکې ډېره حاشیوي ده، ډېره کمه ده، ځکه دوی قابو دي په هغه پختلو باغیانو باندې. دا کم د اگر چې دا ایغور هراتی چې ورته وایي دا ډېره غربي میډیا غټه کړې وه، دغه چې دې ته ورته دا کاذبه.
لیکن ننګ صاحب که مو توجه کړی وي د طالبانو د چارواکو او د چین د بهرنیو چارو د وزیر په خبرو کې دغه موضوع یاد شوه په یو شکل سره، بیل دي چې د یغورانو نوم یاد شي، ورته ویل چې د افغانستان له درکه به چین ته امنیتي اندېښنه نه پیښیږي او دوی ډاډ ورکوي چین ته. دا ډاډ ورکول په خپله د دې معنا لري چې چین اندېښنه لري؟
بلې، ما ترنه منکر نه وم، ما ځکه تاسو ویل که په دې حیولا یو بلا چې ترې جوړه کړې ده په خپل په چین کې په دې نرخ باندې د غوریانو قیمت نه ده، یعنی دوی ته دا ډېر چیر ده او دوی سنجش کړی ده چې دا څومره ده، که د دې تعداد به څومره وي. نو په دې لحاظ تشویش ته اما ډېر نه، تشویش هغه وخت ډېر وو چې کله دلته خارجي حضور و، ناټو وه، غرب و، امریکا وه، هغه وخت دغه ویره ډېره وه، ځکه چین احساس کوو چې دغه زما سیالان او دشمنان په اصطلاح د دوی دا ماته دا بلا غټوي جوړوي او موږ ته په اصطلاح راتوشوي.
اعظمي صاحب، تاسې هم له ښاغلي ننګ سره موافق یاست چې د افغانستان په وړاندې د چین پالیسي اقتصاد محوره ده، یعنی د دوی لپاره اقتصادي مسایلو د افغانستان په طبیعي سرچینو کې پانګونه مهمه ده او یغورانو په شان ډلو څخه د چین ډېره زیاته اندېښنه نشته؟
کم معلومات چې زه لرم، کم تحقیقات چې موږ کړي په افغانستان کې، چین د افغانستان سره همیشه د بی انټرست یا منافع په افغانستان کې امنیتي همیشه به لوړې وي، هغه اکثره نگرانی وي، تشویشونه وي، او دا نگرانی د دوه اړخ څخه وه، یو د امریکا حضور او د ناټو حضور چې په هیڅ طرح کې امریکا ګڼه ده، او بل د جهادي او تروریستي دلو شتون په افغانستان کې. مګر اکثره وخت امریکا دا فکر کوي، چین دا فکر کوي چې د امریکا حضور په افغانستان کې ماته په نفع دی که په تاوان دی. اکثره وخت دا فکر کوي چې په تاوان دی، مګر نشتنې لا غټ ستونزې زېږولای شي. او په همدا خاطر چې کله امریکا وتله، چین به همدا بیانیه ورکولی چې دا مسؤلانه وطن نه دي، که چیرې امریکا ووځي افغانستان لا هم امنیتی ستونزې زیاتېږي او چین متاثر کېږي. او پاتې اقتصادي چین کار څومره وایي چې زما پلان اقتصادي محوره دی، یو زما د افغانستان پالیسي اقتصادي محوره دی، زه دې سره موافق نه یم. ګورې، چین په دې واضح پوهېږي چې په افغانستان کې د 2009 کال شپږم کال څخه دی د افغانستان دوه غټ کانونه لري، په شمال کې د مدریا د تیلو کان دی، یو بل د مس عینک دی. چین په دې هم پوهېږي چې د امریکا کم نفوس چې په افغانستان کې وو او یا وسم دی، هېڅکله په دې نشي توانېدلی چې د افغانستان معدنونه استخراج کړي. چین په دې پوهېږي چې هغه د 1000 څخه لوړ یوازې یغوران چې په افغانستان کې دي، هغه وسم فعال دي، وسم د طالبانو د حقاني شبکې سره قوي اړیکې لري، او دا د چین لپاره یو لویه ستونزه زېږولی شي. او بل په اکتوبر کې تاسو وګورئ، د داعش تر نامه لاندې یو یغورۍ په کندوز کې حمله کوي، او یا داعش د یغور نوم وایي چې دا یو یغورۍ انتحاري و چې په کندوز کې انتحاري وکړي، په کندهار کې حمله کېږي، هلته یغورۍ استفاده کېږي. نو چین دا ټول څاري.
ننګ صاحب، که څه هم ښاغلی اعظمي وایي چې د چین لپاره امنیتي مسایل ډیر مهم دي او تاسو په اقتصادي باندې تاکید وکړ، د قانونو په چارو کې د افغانستان د حکومت او د امریکا د دفاع وزارت پخوانی سلاکار نیل رګبی ویلي دي چې د افغانستان مس په نړۍ کې ساری نه لري، او له همدې کبله چین د افغانستان مسو ته ډیر لیواله دی. له اقتصادي نظره افغانستان څومره مهم کېدای شي د چین غوندې یو ستر هیواد لپاره؟
د چین لپاره البته په لوی خریطه چې د دوی دوه درې شیا په د آسیا کې پلټ کې دي، په اول دغه منطقه ګرایي په اصطلاح د په حالت دی شکل نیولو کې د پلی سیمه کې بعد د امریکا له تګ نه تنه امریکا له افغانستان نه تللی یعنی له ډیرو هیوادو تللی له عربي خلیج نه تللی له سوریه لاړه له عراق لاړه افریقا کې څه وړې وړې ماډی وی هغه خالص وی امریکا یعنی خپل تا کمپنیانی منافع هم له ډیرو جوړونه نه چې ټول کړي دي چې ډیر فائدې نه وي یعنی مصرفي حالتونه دوی ټول کړي دي چې هغه ته دوام نه ورکوي نو معنی دا ده چې د منافع او جغرافیا چې ده دا چې کله د امریکا په غیاب کې تحلیل کو نو ډیر په کې پټوله جغرافیا کې اقتصاد محوري ده پسا کورونا اقتصاد ډیر د هیوادونو د دنیا د پلي ده بخصوص تر ټولو لوی د پلي په دی آسیا او مرکزی آسیا او جنوبی آسیا او دی منطقو کې ده زما ارزه او چې چین نو غواړي چې مارکیټ یو مسله دی د ټولي دنیا دا نن په امریکا کې مارکیټ دی چین چلیږي یعنی په اروپا کې دی چین چلیږي بل مسله دی مارکیټ نه علاوه ترانزیتونه دی دی سیم بل مسله دی خامو موادو ده چې دا تر ټولو غټ هدفونه په دې سیمه کې ټاکي چین چې دا تاسو ټول صحیح وګوري چې دوی په کومه ساحه کې ډیره روپۍ مصرفوي په امنیت کې څومره مصرفوي د تشویشونو په اړه چې دی لري او په ترانزیتونو کې څومره دوی مثلا سپیک کې دوی پیسې څومره ده دوی چې اوس تند د انرژي د سون موادو لپاره لري نړۍ کې دوی بل دوم تشویش دی دوی د څه شي ده دوی دغه سي مسایلو باندې بیا د مارکیټ دی اخیستلو لپاره په خوا طالب دلی وي د خطر په حالت کې ول نو د خطر شریکان دوی ټول راټول کړي و سره چار څوک ول وغیر راټول کړي و چې د خطر په دغه سي د لوی خطر دی دنیا چې دلته راغلي او دوی دپی نو دغه یو مشترکه وجه و چې دوی ملګرتیا پاللله اوس دوی اقتدار په حالت کې دي طالب فرق کړی دی پوزیشن یې فرق کړی دی سټیټس فرق کړی دی دینن په غدې دی قدرت ناسه د عادی دی فیسبوک سړی تر کوره تعقیبوي جلال آباد ته پسې ورځي چې دا تاولې دا پوسټ کړی دی یا دی دا ولی لایک کړی دی نو تر دومره جزئیات چې دوی بیګ پرې باندې چې دا ذهنیت عامه خرابوي یعنی په داخل کې هم داخلي مصرف هم ورته مهمه ده چې دا باید باغی نه وي پکې نو هغه باغی دلی چې دوی خطر بل ته پی خوای چې نو هغه توان دی نس کولای او بل په نتی له اعظم دسته چې طالبان یو بدی وکړه د نیمه دنیا دغه فاد د بل دنیا چې دی فاته د شرقي طرف یادیږي د دې بدی نه اخلي کله هم نو دوی بډیر بل گنجائش تر روابط او طالب نه لري بل طرف ته
چینایي کمپنۍ په بار کې ویل کیږي وای په ایران باندې دی لویدیس باندې زونه دی دوی نشي کولای الته په خلاص لاس پنګونه وکړي همدغه راس ترڅو چې باندې زونه دی په افغانستان چینایي کمپنۍ باید مساینه کو د نور کمپنۍ هم د نور پروژې هم اجرا نه کړی شي
چین چې د اقتصاد داسې ده چې دی وین وین اپروچ ده یعنی دوی خیراتونه نه کوي دوی مشارکتونه کوي دوی دی ګټي ګټي تم ګټیالای زګټیالای داسې یو کار او روابط باندې عقیده لري
مثلا د افریقا کې افریقا کې تجربه شوهدلې ده چې ډېر افریقایي وادونه دیوالیتوب تر رسولې دي
بیخي افریقا کې دوی لوی مشارکتونه لري اما عیب څه ده چې دا اشاره بیا پکومه کپ تانزانیا کې ده کدوې په نایجیریا کې ده په کینیا کې ده دوی الته روابط په سودان کې د پومبې په کاروبار کې یا مثلا التم د میسو په کاروبار کې یا د چارپراشو یا د تورته دوی چالت کاروبارونه لري دي یا د چای او د کافی او د شایانو لري الت کاریګر استخدام ټول د دوی چنایي د پاپانستان کې د دوی د کار او د مشارکته ای بيداده ده چې د ډیر ګټه کې چراسي پیرادار د دوی د په کانټینر کې ستوک ناشته اچنایي ده یعنی ټول سلسله سیستم دوی خدا کوي دوی منافع سنجوي اما افغانستان په څه حالت کې پروت ده افغانستان تر خیرات نه مشارکت ته ډیر ضرورت لري موږ هم باید د چینی ماډل روابط باید ایجاد کو ها د طالبانو لپاره څه مزیت ده دا تاسو بندیزونو ته اشاره وکړه طالبان د غرب د سیاستونو تابع نه ده یعنی دوی لاس اخلاص ده دوی کوایتي چې مثلا څوکي روابط خپل له ایران سره له چین سره له نورو سیمې له هیوادو سره دوی په اصلاح خلاص کی او دومره مسله ده یو شی چې تاوانی ده موږ په 2010 کې لچین سره د تعریفو د مافیات او د کمیدو یو تړون درو دا تاوانی ده مثلا تخفیف د ګمرکی تعریفو دا سبب کیږي چې د موږ تجارت چې لچین سره لرو د چین سیلاب په موږ باندې راځي د دوی د فیصله د تولید او دلته موږ تولید لپاره وګرځي دا د هورګیان سره یعنی ټول میدان مونږ چې تحلیلوي په اقتصاد کې دا دواړه جوانب سته، منفي او مثبت. ها، یو شی په طالبانو کې چې موجود نه دا او مونږ پکې ضرر وینو، طالبان اقتصاد محور نظام نه ده، دوی مذهب محور ده. دا شی تاواني ده، دوی ټوله دغدغه باندې راڅرخیږي او دا ډېر لوی بحث ده چې اوس ار مثال راځي په دې باندې تطبیق کوي. سو دوی د تجارت لپاره، د اقتصادي ودې لپاره قوانين نسته، اصول نسته، د مشارکت لپاره ستراتیژي نسته. د تورته مسلې کدهغه خلاوي نوې شی نه جوړيږي. دا داس د لکه چې په اس سپوري او منپلي خوري او بادي درنوري چې څو پښتنه وکړي چې څه شی خوري، نو تورته ویلې چې څه شی نه خورم. یعنی دا نظام د خالي د دې طرف هم مشکلات دي. په طالب کې کمبود ډیر ده، دوی منفعت نه سي اخیستلای. بل دا چې دای کوو ګوري مزیتونه قراردادونه او دا سیستم دوی کوای چې نوی نوی شی جوړ کړي په میتود د چین د اقتصاد. د چین اقتصاد چې ده سوسیالیستي مختلط بازار باندې استوار ده. طالب هم ډیر په دولتي یا مرکزی نظام ده. دوی امارت چې ده معنی ده چې ټول دولت د هر شي مسول ده، دا هم شبه سوسیال نظام ده د طالبانو.
بله،
نو که دوی میتود ورته جوړ کړي، چین چې ده 80% د دوی اقتصاد چې ده دولتي اقتصاد ده، نو د دولتي کمپنیو تعامل د دوی سره دوی کوایتي ایجاد کیا او ګټه ترې نه تر لاسه کیږي. یو مختار
ډیر مننه کور ودان قدرمنو اوریدونکو، تاسو له آزادی رادیو تشناس ملاندې خبرونه اوري. په دې خبرونه کې د افغانستان او د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو په اړیکو خبری کو. زموږ د خبرونه میلمانه دي د اقتصادي تحقیقاتي مرکز رئیس آصف ننګ او د جنگ او اصول د مطالعاتو د انستیتیوت مرسیال حکمت اعظمي.
لا قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوم چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون وکړي، ځکه چې دا پروګرام ترون په مستقیم ډول خپور شوی وو چې اوس یې تکرار خبري شي.
ننګ صاحب، د ایران په اړه که خبري وکړو، ایران په وروستیو ورځو کې ویل چې په خاف کې چې د هرات تنسی سیمنه د ایران د اوسپنې یو کاند چې افغانستان ته غځېدلی دی او ایران علاقه لري چې له طالبانو سره په دې اړه خبرې وکړي چې دا کان استخراج کړي. تاسو په نظر د ایران او د طالبانو د حکومت اړیکې اوس په څه حالت کې دي؟
د ایران سره په څو ساحو کې روابط تقسیم شوي دي. اولا په دوه ساحاتو کې اقتصاد او تجارت او د تورته مسلې، او بل مذهب او کلتور او د تورته مسلې، تعلیم او دغه مسلې چې دربر نشي، یو سیاسي ته ده. په دې ټولو کې کوم ګورو طالبان ورسره مشارکتونه ډیر کم لري. مثلا په مذهب او کلتور په برخه کې طالب قطعا له ایران سره ډیر مشارکت نه لري. اما اقتصاد او تجارت کې دوی په مخ لای شي، ځکه چې بندیزونه او مسلې دوی تابع نه دي او ایران ډیر افغانستان ته ضرورت لري. افغانستان سره د ایران تجارت تک وګورو، یعنی 2 میلیارډ ډالر په حدودو کې ده. په داسې حال کې چې د اروپا له 12 هیوادونو سره د تجارت 1500 میلیونو ته نه رسیږي، یعنی دا درې اضافه د ټول خارجي تجارت چې له 12
بله ایران وایي چې 2.5 میلیارډ ده،
یعنی 2.5. دا البته دا ارقام دي، دا خو په تفاوت د تجارت سره ایجادیږي. طالب سره لږ کم شوی ده. از می دا او چې په سیاسي لحاظ هم طالب او ایران ډېر سره مشترکات نه لري، نه په سوریه کې، نه په عراق کې، نه په یمن کې د حوثیانو په ارتباط، نه په اصلاح د بشار الاسد د په ارتباط، نه هم دا د بنی صدر دغه چې دا په عراق کې دی طرفو کې دي، نه د حزب الله د لبنان یا د تورته مسلې چې دوی په آسیای میانه کې لري. نو دغه مشترکات ډېر کم دي. یو ځای کې مشترکات ته هغه دا ده چې ایران د داعش ویره لري، د القاعده هم یو مقدار ویره لري. نو په دې کې دغه سیاست تابع ده چې طالب له امریکا سره اتاپ کې اتفاق تر رسیدلی ده. د داعش ویره د خراسان د داعش او دغه مسلې ایران ته اساس دي. او بل ایران ته دا چې تجارت او اقتصاد کې مادر کوي چې یو مقدار مشترکات کې سړی لټوای شي. ایران ډیر لوی تجارت لري، د لاسه نسی ورکولای. د دنیا بندیزونه تاسو به پام کړئ چې روسیه باندې چې بندیزونه زیات شو، نو لمن سره بیرته هغه د نفټو غازو هغه تړون بیرته برحاله چې څو کاله مخکې موږ ورسره تړون کړی 2015. نو دغه سیستمونه
بل
څه چې دی بل ګوري چې دومره ډیره لوی ګټه تر لاسه کوي، خیاو بل شاید چې ډیر تور تجارت ده په دې کې دا چون بحث به منحرفه کی د مخدره مواد او تر ټولو ډیر روپی په ترافیک او ترانزیت کې کمایي شوی ده چې هغه ایران مطلقاً کمایي کوي یعنی په تولید کې دومره پیسې نه ستو فیصد ګټه پکې پاتې کیږي چې د افغانستان تر رسیدي بسګر او طالب او وغیرہ وغیرہ نو دا د 80 میلیارډ او کاروبار کوي په کال کې نو یو غټه مقدار 15% منفعت په مارکیټ کې ده 15% نه زیات منفعت په ترانزیت کې ده نو ایران له دې منفعت نه د میلیارډونو ډالرو د کې مې او څه مشترکات خدای د تور تجارت برخه ده نو په استناد او ریسرچ نتیجې ته نه رسیدلای او دلته چون وسایق او د
اما یو شاید چې یو وخت به ایران ډیر شکایت درلود لدی درکه چې په افغانستان کې مخدر مواد دي لیکن په ورستیو کلونو کې ډیر شکایت نه کوي
ایران یو قاعده لري چې دا مټری چې باریږي دا باید ونه ستیږي د مواد مخدر دا باید مارکیټ ته ورسیږي دا که دوی له غرب سره جنگ لري وای چې دا هم یو مرګ یو وسیله ده چې ورسیږي چې دوی په امریکایي د منګه ګټه ده یعنی دا استراتیژیک په استراتیژیک ډیپ کې استعمال شوی ده دا الته کڅتیږي بیا دې سړی پیدا موي دا کدل ته ډیر شدید کڅد ها کڅتیږي وای چې دی افغان مزدور په خلو کې ولويږي از موږ نشانم ډیر لږه فارغلی دي چې دام دې ته په خلو کې ولويږي د خپل دوا د خپل ملک زهر او یا ببزي هغه مارکیټ ته نو افغانستان دوی له لاس نه ورکوي ایران ته ما درته مخکې ویل چې وین وین اپروچ ده دا ما ډیره ګټه دی ایران ته دی کده چې دای تعامل له طالب له سیستم سره دی وساتي په بل شي کې ګټه نه ده ها یو بل مشترک هم ده چې طالب هم زده امریکایي ده ایران هم زده امریکایي ده مرګ په امریکا په دې دواړو کې دغه یو مشترک خلق قواعد منطقه ګرایي چې ده ما درته ویل چې ټوله منطقه دا یو فائنده کې یو انسلاک باندې راټولېږي سره د امریکا په غیاب کې د غرب په غیاب کې بل شای پیوندونه نه ایجاده ولې پرته له اقتصاد
اعظمي صاحب له هند سره د افغانستان اړیکې څنګه درته ښکاری د سه اټکل کېدو چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته به د افغانستان او هند اړیکې ډېری خراب شي لیکن هند نه یوازې دا چې ظاهرا نشي چې اړیکې له طالبانو سره خراب دي بلکې مرستې هم وکړي 5000 ټنه غنم افغانستان ته واستول
زه فکر کوم سروان صاحب چې دا منطقه په داسې حالت کې ده چې نه د طالب سره ځینې وادونه د طالب سره ډېر مخته نشي تللی فوق العاده اړیکې نږدې کولی هم نشي او دښمني هم نه اخلي نه غواړي چې دښمني هم واخلي د هند په رابطه باندې د هند رابطه د افغانستان سره یا د ډېر واضح ده چې هر هغه نظام چې د دوی سره انډیوال وي د هغه سره کار وکړي نظام حمایت وکړي دا افراد نه صحیح د افراد سره خپل اړیکې پالي مګر پالیسی دا و چې هر څوک په نظام کې وي او دولت وي موږ باید دا سره اړیکې ولرو او په شرط دي چې هغه دولت یا نظام هم بیرته موږ سره اړیکې ولري او د دین علاوه هم نتی دی د پاکستان رول په دې کې ډیر زیات دی اوس ګوري پاکستانیان په ډیر واضح دا وایي چې موږ پاست څلويش کاله داسې نظام رالی چې هغه موږ غوښتي او موږ پر هم کار کوو نو دا اوتومات د د د د د هند هغه کوم تشویشونه چې دی په افغانستان کې مثلا د افغانستان خاورې زما په د پاکستان په واسطه زما خلاف کاریږي دا هغه تشویشونه تلام تیل راچی او دا که عمل کې ګورو زما معلومات دا دي چې د دلی پاکستانی دلی په کشمیر کې جنگي په افغانستان کې د طالبانو تر سره په همانګي باندې د خپل بیسونه ایجاد کړی دی په افغانستان کې ټریننګ کمپنی ایجاد کړی دی او د دې د ماستر چې په دا پوسرلی کې په کشمیر کې چې کوم جنگ کیږي هغه د افغانستان د خاورې څخه یو نوو کنټرول نه خو زیات وی یعنی په دې کې جیش محمد لشکر صاحب او البدر حزب المجاهدین د ډلې په مشترکه ډول باندې د افغانستان کار کوي او دی او ډیر دغه رابطه د حکانیانو سره دی او یو اندازه د جنوبی طالبانو سره دی او حکانیان په دې پروژه کې د پاکستان سره په دې کې ګډ همکاري کوي او تر ډیره حده په ځخ کوم دا به مخته ځي او نتیجه به ځخ کوم په پسرلی کې دا کیږي هم په اخري خپل راپورونه کې دا وایي چې کوم راپورونه چې په میډیا کې خبرېږي چې مثلا د افغانستان هغه کله وسلی چې د ناتو څخه پاتې وي طالبان څخه لاس ورغلي دي په خصوص ام 4 سلاوی دا په کشمیر کې کشمیر مثلا کوم جنگیالي چې ورې جنگیږي ترستان هغه کې هغه کاروي او دا موږ نیولې نو ډېر واضح وایي چې افغانستان ارتباط دا دی یو دا او پاتې شو د ایران مسله غواړم په هغه کې زه یو
واقع
چې د ایران ډېر فوکس ما نه دی کړی ډېر لنډ زه فکر کوم ایران پخوا هغه هغه ځینې افراد درلودل چې مثلا غیر پښتانه وه هغه سیاسون حمایه کوله چې د ایران د منافعو دپاره په افغانستان کار وکړي زه فکر کوم د هغه سیاسون دپاره اوس په افغانستان کې هغه سپیس یا ځای ډېر کم شوی دی نو هغه سیاسون نشته ایران په طالبانو کې ډېر محدود افراد لري چې هغه تر ټولو قوي همکار یې هغه ابراهیم صدر دی او داسې تحلیلونه هم کېدل چې چون ابراهیم صدر د طالبانو په اولو دوم مقررانو کې ځای نه ورکول شوی نو ځینې خلکو دا ویل شاید د دې دپاره یې چې مثلا که چیرې دی راځي بیا یو نوه امریکا تشویش کوي چې تاسې ولې ایراني پلوه افراد راولي دوه مسله دا د ایران د القاعده سره فوق العاده ښه اړیکې لري ځینې افراد یې د القاعده مهم رهبران په شمول د اسامه بن لادن زوی د ډېر وخت په ایران کې وو د ایران بل ستونزه دا ده چې مثلا متحده عربي امارات او د دوی څومره رول لري او سعودي څومره رول لري زه فکر کوم د سعودي رول په طالبانو د نظام د راتګ سره وروسته هغه چې عمره مختنه یې تللی لکه باید چې تللی اوسې طالبانو او سعودي ډېر ښه اړیکې نه لري مګر د اماراتو رول په افغانستان کې زیاتېږي او کله چې د اماراتو رول زیاتېږي دا یو نوه ایران ته
ډېر مننه کور ودان ننګ صاحب د ټاپي پروژې په اړه څه فکر کوئ د دې پروژې اصلي تمویلونکی آسیایي پراختیایي بانک دی بانک ویلي دی چې تر څو چې په افغانستان کې یو په رسمیت پیژندل شوی حکومت نه وي د داسې یوې پروژې مالی لګښت په غاړه نشي اخیستی څه فکر کوئ چې دا ډول سترو مالی مؤسسو له همکاری پرته دا پروژه عملی کړئ شي
نه امکان خو نشته دا پروژه د تاسې پیګی چې تر ډیر کال ډیر پیوا وختلو یعنی اوري د مجاهدینو د حکومت په وخت کې چې اول راغلو حالت په کې حکومتونو رنګ سو په افغانستان او پاکستان کې بیا طالب راغی هغه تیر سو دا شل کالم تیر سو دا پروژه چې دا اگر چې په حمایت کې امریکایانو څو ځلې قوي همکاریم کړی ده ځینو ته ممانعتونه وو اگر چې تر یو حد پورې اما چون دینه فنو پکې نو ډېرې پکې امریکا پکې څنګه کوله نه دوی متحدین پکې دینه فو لکه د نوم نه پیدا ده چې دا په اخر کې بیا ټاپی چکی یعنی ټاپی دی چینتم دی چې اچ پکې اضافه شي د سی او اچ نو هغه طرف ته روانه ده دا انتهایی هغه فیصله وګدمهاله ستراتیژیکی نو زما په نظر باندې دی ټاپی کدا آسیایي بانک چې متحده او چې دای په کومک پکې کوي کدو یو نه کې تاوان ده یعنی کته هم کنسرسیوم نور غړي لري یعنی کنسرسیوم کې افغانستان 15% ده هند او پاکستان 15% دي 15% دي پروژې مالکیت په خپل ټاپی غاز او د ترکمن غاز او د دوی نور هغه حلفا چې په اصطلاح واړه وغټ دي هغه یې لري یو عمده معنی بل بلل کیږي چې ویل کیږي چې روسیا هم په غیاب کې د دې پروژې د موافقت سره موافقه نه و او ایران هم ډیر سره موافق نه و ځکه چې کدغه جریان او اتکا د هند او پاکستان لپاره چې دوی تند ډیره زیاته لري یعنی پاکستان په اصطلاح په ورځ کې 230 میلیون متر مکعب غاز مصرفوي اما دوی تولید 30 میلیون متر مکعب لري نو دا هند تر دې نه پسې ډیر نو په دې برخه کې ډیر لوی مارکیټ چې ایران ویل چې د 30 کالو د خلاګان اقتصادي تحریمونو د جبران لپاره یو لار وجود لري چې د خپل منابع کنافت کې غاز دي او کنور دي دا په دې سیمه باندې توزیع کې او د روپی تر راټول کې او هغه خلاچ و هغه په دکې د روسي لپاره په کې ګټنه و ځکه د دوی خپل غازونو تسلسل وو او د سیمه کې د پاکستان هغه مخالفت د افغانستان له حکومت سره او د طالب موجودیت په خپل شي دا پروژه کامیاب نه شي نو دا چې عوامل ډیر وو نو اوس گنجائش دي ده چې داخله یو بل شریک په منفعت باندې دکې یعنی دوی څو گنجائش لري آسیا د ویلکمن پانس کاغې نه کوي یو وخت د دې لپاره چې دغه خلاک راځي نو افغانستان به څه کوي بیا د سعودي فند د تاو اسلامي استثمار بانک په جدي کې دوی د اسانه قرضونو په صورت کې دغه سهم ادا کوي چې تر شل کال دوی بیسوده په اصطلاح قرضې افغانستان ته ورکي اسانه قرضې دا ګټور شی دی. یعنی افغانستان په ډیرو پروژو کې چې دې تمویل نسی کولای د نړیوال خیرات په ځای باندې او امید باندې چې دای به کومک وکړي دنیا ورسره بیا خدای دې چې دغه سي قرضونه دای بهره واخلي.
ډیره زیاته مننه کور ودان د اقتصادي تحقیقاتي مرکز رئیس آصف ننګ او همدارس د جنگ او سولې د مطالعاتو د انسټیټیوټ مرستې.